احمد شیبر یم سلامونه دا ساجی رړو د دې سات په خبرونه کې درسي سات لرو مخکې تر دې چې خبرونه ته مخه کړو خبرونه د بشری حقوقو یو شمېر سازمانونو او ډلو د وی اونې پترس کې له پاکستان د زرګونو افغان کډوالو د شړلو په اړه اندیشنه څرګنده کړې ده د بشری حقوقو د څار ادارې د افغانستان څېړونکو فرشتي عباسي وویل پاکستان خپل نړیوال مکلفیت له پامه غورځولې دی او خلک هغو ځایونو ته سپاري چې د دوی حقوق هلته له خطر سره مخامخ دي عباسي زیاته کړه چې ټول هغه هیوادونه چې د افغان کډوالو کوربه توب کوي باید دا ومني چې افغانستان د بیرته ستنېدو لپاره خوندي نه دی رویټرز آژانس راپور ورکړی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر د سیشن بی پورز وویل چې د پاکستان حکومت د اپریل له لومړۍ نیټې راهیسې له 8000 څخه ډیر افغانان له خپلې خاورې ایستلي دي اسلام آباد ټول هغو افغان کډوالو ته خبرداری ورکړی و چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري یا د افغان تابعیت ای سی سی کارتونه لري د مارچ تر یو دېرشمې پورې دي له پاکستانه ووځي کنه نو دوی به وشړل شي د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند وای چې د دوونی ول شوی بریتانیایانو دوسیه محکمې ته سپارل شوې ده عبدالمتین قانی اسوسییټډ پرس آژانس د سیشن بی پرسوویل چې د دې دوو کسانو جرم لوی نه دی یو نارینه بریتانیایي پیټر رینولډز چې نه هیا کال عمر لري له خپل میرمنې باربي سره چې 15 کال عمر لري د فبروري په لومړیو کې په بامیان کې نیول شوی وو دوه کسانو هلته د زده کړې او روزنې پروګرامونه مخته وړل د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویان ویلي دي چې د دې دوه کسانو مشکل به که خدای کول ژر حل شي دا لومړی ځل دی چې طالبان د دې نیول شوي جوړې د دوسیې په اړه وضاحت ورکوي ایرانی رسنوی خبر ورکړ چې د سکرو د کان و کارګر چې درې افغانان د سمنان په ولایت کې د کان دننه د غازو د خپرېدو لامل مړ شوی دی ایرانی رسنوی د درو مړ شوی افغان کارګرانو په اړه په خپل راپورونو کې ویلي دي چې یو ابراهیمی تخلص کوي شل کلندی بل اکبری 25 کلندی او دریم هم ابراهیمی تخلص کوي چې د 25 کلونو دی د ایرانی رسنیو د راپور لمخې دا پیښه د دوشنبه مازدیګر مهال د جواهر زغال په کان کې رامنځته شوې ده په ایران کې افغان کډوال تر ډیره سخت کارونه کوي او په هر برخه کې د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي د ایران د کډوالو چارو د مسولینو په وینا په دغه هیواد کې شاوخوا 5 میلیونه افغانان ژوند کوي د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د 100 کیلومتر په اوږدوالي د 45 کانالونو د جوړېدو خبر ورکړی دی په هغه خبر کې چې د دې پروژو په اړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما په خپل فیسبوک خبر کړی دی په کې راغلی دی چې دا پروژې د جاپان په مرسته په 2024 کال کې بشپړې شوې دي چې د اوبخور تر څنګ له 1500 ډیرو کورنیو ته د څښاکو په برابرې کړې دي د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ادعا کړی چې د دوی وسلوالو ځواکونو دوه چینایي اتباني ولیدي چې د اوکران په دنسک سیمه کې له روسي پوځیانو سره د اوکراني ځواکونو پر ضد جنگیدل شغلی زلنسکی د کیف پر متحدینو ژغ کړی چې له پکینګ څخه وضاحت وغواړي او عکس العمل څرګند کړي ولسمشر زلنسکی د اپریل په 8 نیټه په خپل ټلګرام چینل کې په یو پیغام کې ادعا وکړه چې دوه چینایي اتبا د وی نشر په ترڅ کې نیول شوی دی د هغه په وینا څو نور چینایي سرتیري هم پرې شخړه کې شکیل وو چې ټول د دونسک په سیمه کې د روسانو په ملاتړ جنگیدل د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ټامی بروس په اوکران کې د چینایي سرتیرو د نیول کېدو راپور ته اندېښنه ښکاره کړې ده
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
سلامونه نیکه له احترامات مقبول کی قدر منو خو زده کون کو تاسو ټول ته شرع خلاص وایم د نن ورځې درسی موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنو خو زده کون کی برتر او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامې په پتن می درنو خو زده کون کو زموږ تاسو د نن ورځې جغرافیه مضمون اوم ټولګي لمړی لوستي نو لمن دیم چې تاسو ټول درنو خو زده کون کی د لوست تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي خو جو ګل لیست کون کو مکه لدین چې تاسو د نن ورځې لوست پای کم لته تاسو ټول درنو زده کون کو نه هله لرم چې مخې تاسو د درس ته پیل کړئ ساعت تاسو ټول درنه زده کون کې باید خپل اووم ټولګي جغرافي مضمون کتاب لزانه سره ولري هم چې نن تاسو کتاب او کتابچه په لته سره موجود وو سیږي تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل زانه سره نوٹ کړئ خو جو ګل لیست کون کو راز تاسو د لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لومړی لوست جغرافي مفاهیم او اصطلاحات دي کتاب صفحه لدري می څخه پیل بهتر لسی می څخه پیل خوږه او قدرمن زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هم هغه مهمه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو باندې بحث ولرو عبارت دی له لومړی جغرافي مفاهیم او اصطلاحات، دویم د جغرافي ګټې، دریم آیا ځمکه کروي شکل لري، څلورم د استوا کرښه او اقلیمي سیمې. دا هغه څلور مهمې موضوعګانې دي چې نن به موږ تاسو باندې بحث ولرو او اړوند به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کوونکو ستاسو د ټولو د توجه په هیله خوږه او قدرمن زده کوونکو د لوست د فایل په شیبو کې لومړی موږ تاسو جغرافي مفاهیم او اصطلاحات ولرو. موږ تاسو د جغرافي د علم سره آشنایي پیدا کړو چې جغرافي علم کوم ډول علم دی او ولې موږ تاسو باید د جغرافي علم زده کړو. د جغرافي د علم په واسطه موږ تاسو څه زده کړو؟ راځو درنو خوږه زده کوونکو لومړی د جغرافي د علم تعریف ولرو. ولو چې جغرافي هغه علم دی چې د انسان او د طبيعي چاپريال متقابلې اغیزې تر څېړنې لاندې نیسي. یا هم په بل عبارت درنو زده کوونکو موږ تاسو کولای شو جغرافي علم په دې ډول سره تعریف کړو. جغرافي د دوه یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دی چې جو معنا ځمکه، رافیا معنا علم. یا هم جغرافي هغه علم دی چې د انسان او طبيعي چاپريال متقابلې اغیزې تر څېړنې لاندې نیسي. داسې ویلای شو درنو خوږه زده کوونکو چې جغرافي د نړۍ د شودلو هنداره ده کوم چې د ځمکې او کائناتو په ټولو برخو کې موږ تاسو تا معلومات راکبي چې د دې په واسطه سره موږ تاسو کولای شو نه یوازې د خپل هیواد په حق معلومات ترلاسه کړو، بلکې موږ تاسو کولای شو د ځمکې او کائناتو په ټولو برخو کې کوم چې موږ تاسو یې حتی تصور هم نه وي کړی د هغو په باره کې موږ تاسو ته د جغرافي علم په واسطه سره معلومات پیدا کیږي. همچنان درنو خوږه زده کوونکو کچېری موږ تاسو خپل ټولنیز ژوند ته متوجي اوسېږو، ډېر زیات شمېر داسې کسان شته چې هغوی د خپل ژوند ټولنیز اړتیاوي د مالداری، کرنې، همچنان د تولیدي توکو، تجارت او داسې نورو برخو له لارې څخه مخې ته وړي او زیات شمېر کسان خپل د ژوند ورځنیزې اړتیاوي په مستقیم ډول او زیات شمېر یې په غیر مستقیم ډول سره خپل د ژوند ورځنیزې اړتیاوي پوره کوي. هغه کسان کچېری موږ تاسو دې ته متوجي اوسېږو، هغه کسان چې په دشت او صحراګانو کې استوګنه کوي، خوږه ګلالیز د کوونکو د دغو کسانو اقتصاد چې وي عموما په مالداری باندې متکن یې هم ولاړ وي او د دې د ژوند کولو طریقه چې ډیره زیاته کوچی د کوچانو ژوند ته ورته ده. دوی د یو ځای څخه بل ځای ته کډه کوي، کله چې په کومو سیمو کې دی ژوند کولی شي په هغو سیمو کې دی، بل ځان د کوم ځایونو کې چې د دې کوم څاروي چې دي، کوم حیوانات چې دي، د هغوی دپاره ښه خواړه زمینه برابروي، په هغو ساحو کې دی ژوند کوي او هلته دی خپل استوګنې ځای ځانونو ته برابروي. او همدارنګه هغه کسان چې د سمندرونو پر غاړه باندې استوګن دي، د دوی دایمي کورونه او اقتصاد چې دي پر کرنه، د کبانو په ښکار او په ځینو ځایونو کې د بیړیو پر چلولو باندې متکن یې هم ولاړ دي. یعنې د دوی د ژوند کولو طریقه چې ده، د دوی د اقتصاد پرمختګ چې دی، د دوی د ژوند ورځنیزې اړتیاوې چې دوی څرنګه پوره کوي، همیشا د دوی د ژوند اړتیاوې چې پر د کرنې له لارې څخه دوی پوره کوي، یا هم د کبانو په ښکار کولو سره ترسره کوي، یا هم د بیړۍ په چلولو سره دوی د خپل ژوند ورځنیزې اړتیاوې سرته رسوي. نو درنو زده کوونکو هیله مندیم چې تاسو په دې باندې پوه شوي یاست چې جغرافي علم څه ته ویل کیږي. اوس هم درنو زده کوونکو راځو دې ته راګرځو چې د جغرافي علم ګټې څه دي. شاید تاسو په ذهن کې تار راوګرځي چې ولې موږ تاسو د جغرافي د علم زده کړو کو، د جغرافي علم موږ تاسو ته څه ګټه رسي. درنو خوږه زده کوونکو کچېره موږ تاسو خپل ژوند ته پام لرنه وکړو، موږ تاسو یوازې او یوازې په خپل ژوند کې، موږ تاسو خپل کلی، خپل شهر او هیواد په حق له کوم ځایونه کې چې موږ تاسو استو کو د هغو په حق له معلومات لرو، خو مګر هغه نور شارونه او هیوادونه هم چې نن د ځمکې د کوریې مریض نظام سیاري، هغه کائنات چې الله تعالی په خپل خلقت کې پیدا کړی دي، د هغو په باره کې موږ تاسو بشپړ معلومات نه لرو. وخت او دغه کوم امکانات چې دي دا ډیر زیات محدود دي چې هر ځای ته لاړ شو د هغو په حق له معلومات موږ تاسو ته یوازې او یوازې د جغرافي د علم په واسطه سره ترلاسه کولای شو. یعنی یوازنی علم چې دي هغه د جغرافي علم دي کوم چې موږ تاسو ته نه یوازې دا چې زموږ تاسو د خپل هیواد د خپل شهر په حق له معلومات راکړي، بلکې د دې ترڅنګ د ټولې نړۍ د ټولو شهرونو، د ټولو هیوادونو، د ځمکې د کوریې د مریض نظامونو او داسې نورو موضوعګانې چې زموږ تاسو په ذهن کې وي، د هغوی په باره کې معلومات راکړي. نو که لنډ او خلاصان ډول سره وایي، موږ تاسو وایي جغرافي هغه علم دی کوم چې د انسان او طبیعي چاپریال ترمنځ متقابلې اغیزې تر څېړنې لاندې نیسي. خوشو ګلالي زده کوونکو اوس هم د لوس په دې برخه کې موږ او تاسو د زمکی د کوری شکل په حق له بحث لو ولو چې آیا زمکه کوروي شکل لري او کنه. شاید ممکن تاسو په ذهن کې کله داسې سوال وګرځي چې آیا زمکه کوروي شکل لري او کنه. زمکه چې د خپل درنو زده کوونکو زمکه د لمریز نظام له سیارو له جملو څخه ده چې کابو کوروي شکل لري. تاسو ټول خو پوهیږئ لمریز نظام سیارې نه دانی دي چې د دوغو نو دانو له سیارو له جملو څخه یو هم خپل زمکه ده چې کابو یې هم تقریبا کوروي شکل لري. او د هغو دقیقو څېړنو پر اساس کوم چې ساینس پوهانو سرته رسولي دي د ځمکې قطبونه لږ ننوتي او د استوا په برخه کې لږ وتلي دي. نو په دې اساس سره موږ او تاسو نسو ویلی چې ځمکه یو بشپړه کوروي شکل دی، بلکې موږ داسې ویلی شو چې ځمکه یو نامنظمې کوروي شکل لري، یو نامنظمه دی، یعنی منظم کوروي شکل نه دی، منظمه ګرد دایره نه ده، یا هم منظمه ګرد کره نه ده. نو دلته موږ او تاسو داسې ویلی شو چې ځمکه یو بشپړ کوروي شکل نه دی، بلکې یو نامنظمې کوروي شکل. په سیر سره موږ او تاسو تعریف کولی شو، ځکه چې د ځمکې استوایي قطر یې د قطبي قطر په پرتله 20 کیلومتره اوږد دی، یعنی استوایي قطر د قطبي قطر په پرتله سره 20 متره اوږدوالی لري. خوږو او درنو زده کوونکو، همدارنګه لکه څرنګه چې موږ او تاسو پوهیږو، ځمکه په خپل جوړښت کې ډیر زیات شمیر لوړې ژورې، سمندرونه، سمندرګي، جهیلونه، خلیجونه او داسې نور زیات شمیر برخې لري چې د هغو په باره کې به انشاءالله موږ او تاسو په راتلونکي درسونو کې معلومات ترلاسه کړو. خو په دې لوست کې موږ او تاسو د ځمکې تر ټولو لوړه او تر ټولو بهترینه چې تر ټولو لوړه څوکه ده، د هغې په باره کې معلومات ترلاسه کړو. د ځمکې تر ټولو لوړه څوکه چې د درنو خوږو زده کوونکو د اریس څوکې په نامه سره یادیږي، چې د اسیا د لویې وچې د همالیا په غرونو کې د هند په شمال کې موقعیت لري. او دغه لوړه څوکه د سمندر له سطحې څخه 8,838 متره لوړوالی لري. هم چینان درنو خوږو زده کوونکو، د ځمکې تر ټولو ژوره برخه چې ده د چین په سویل ختیځ کې د ارام سمندر چې دی، په دې کې د 1,022 متره د سمندر له سطحې څخه ټیټه پرته ده، کوم چې د ماریانا ګوادل په نامه سره یادیږي. یعنی تر ټولو لوړه څوکه چې د هغه خپل د اریس څوکې په نامه سره یادیږي، او تر ټولو زیاته ټیټه څوکه چې د ځمکې د سطحې څخه ډېره زیاته ټیټه پرته ده، هغه په خپله د ماریانا ګوادل په نامه سره یادیږي. که چیرې تاسو ټول درنه زده کوونکي په کتاب کې دغه کوم شکل ته متوجه اوسئ، تاسو کولی شئ د دغه ځمکې د کوروي شکل کومه نقشه چې د دغه لار څخه تاسو کولی شئ د ځمکې تر ټولو لوړه څوکه او تر ټولو ټیټه څوکه پیدا کړئ. خوشو درنو زده کوونکو، همدارنګه د نن ورځې په لوست کې استوا کرښه او اقلیمي سیمې ولولو چې استوا کرښه څه ته وایي او د استوا کرښه څخه زموږ تاسو هدف څه دی. خوشو درنو زده کوونکو، په لن او اسانه ډول سره تعریف وو چې استوا کرښه څه ته وایي. استوا کرښه په خپل لویه پرځي دایره ده چې د ځمکې کرایه پر دوو مساوي یا هم برابرو برخو باندې ویشل ده، او د طول البلد پر دایرو او محور باندې عمود پرته ده، یا هم عمود ده. او دا ځمکه تکشیر تاسو دغه د کتاب شکل ته متوجه وو سیږي. موږ یو کوروي شکل لرو چې په دغه کوروي شکل کې په عمود ډول سره کوم خط چې دی، دغه ځمکه یې پر دوو برابرو برخو باندې تقسیم کړې ده، چې یوې برخې ته موږ او تاسو شمالي نیمه کره وایي، او بلې برخې ته موږ او تاسو جنوبي نیمه کره وایي. هم چنان تاسو په شکل کې د سرطان خط لیدلی شئ، او هم چنان د دې تر څنګ د جدي خط تاسو لیدلی شئ. رازو خوږو زده کوونکو، د سرطان کرښه په باره کې معلومات ترلاسه کوو چې د سرطان کرښه کوم ډول کرښه ده. خوږو قدرمنو زده کوونکو، د سرطان کرښه په خپل د اوري د لومړي نیټه څخه ورسته د لمر وړانګې په کرار کرار شکل سره، یا هم په ورو ورو ډول سره د شمالي ارض البلدونو پور لور باندې عمود لګیږي. کله چې دغه وړانګې عمود ډول سره وارد شولې، تر څو چې د سرطان په لومړي نیټه باندې د شمالي ارض البلدونو دغه 20 درجه باندې عمود دغه وړانګې ولګیږي، نو لدې بل څخه دغه ارض البلدونه د سرطان د دایرې، یا هم د ټراپیک اف کینسر په نامه سره یاد شوی دی. او په دې وخت کې د شمالي نیمه کره دوبی، یا هم د دوبی لمریز انقلاب رامنځته کړ. کله چې دا وړانګې پر ارض البلدونه باندې وارد شي، نو په دا وخت کې په شمالي نیمه کره کې دوبی رامنځته کیږي، چې دغه په خپل د دوبی لمریز انقلاب په نامه سره یاد شي. هم چنان درنو خوږو زده کوونکو، د جدي کرښه په حق له معلومات ول. د جدي کرښه عموما د تلي لومړي نیټه څخه ورسته د لمر وړانګې د استوا په دایره باندې د جنوب پر لور باندې عمود لګیږي. یعنی کله چې د جدي لومړي نیټه پیل سي د دې څخه ورسته د لمر وړانګې د استوا د دایره پر جنوب پر لور باندې د جنوب یا هم لویدیځ پر لور باندې چې کیږي دغه وړانګې واردېږي تر څو د جدي په لومړۍ نیټه د جنوب ارض البلدونه یو پر دوه درویش درجه باندې اومد ول کېږي نو له دې کبله څخه د ارض البلدونه د جدي د دایره یا هم د ټرافیک اپ کیپریکون په نامه سره یادې شوی دی او د جنوبي نیمه کره دوبی وي نو په دا وخت کې په جنوبي نیمه کره کې چې شمه